السلام علیکم درنو لیدونکو، دا د سپینی خبرې اروکو راست خبرونه ده او موږ نن په افغانستان کې د آزادو رسنیو په ستونزو باندې مختلف پوښتنې لرو او بحث لرو. نو هیله ده چې نیم ساعت موږ سره یو ساعت موږ سره په دې خبرونه کې اوسئ. زه سید سلیمان آشنا او زما همکار فوزیه احسان قربانه استاس.
من هم سلام های خدا تقدیم تان میکنم، با امید از اینکه جور و آرام باشین، صحتمند باشین. یک ساعت طوری که آشنا صاحب گفتن در برنامه رکراست مهمان میزبان تان هستیم، مهمان های گرامی هم داریم. البته وضعیت رسانه ها رو بررسی میکنیم و ای که به تازگی به سلسله محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان رادیوی به نام رادیو بگم که به گردانندگی زنان فعالیت میکرد تعلیق شده یا مسدود شده، در رایش بسته شده و همچنان گفته شده که دو تن از کارمندان این رادیو هم بازداشت شده. در این مورد در برنامه امروز صحبت میکنیم.
بلکل سره دادی چه فوزی جانی چه دا مقدمه که خوده چه دا بیگم پنومی و رادیو چه دا خزو دا خواه چلو که دل او خزو تا نشرات و خبرونی در لودلی پا چو ولایتونو که ترچنگی دای معاقتا زندولی دا و طالبانو حکومت دا سیو اعلامیه ور کرده دا چه گوندی دوی دا زن و پالیسه یون سرگلاونه که ولا ترچنگی دو کار کون که هم ور تا نیولی دی توقیف کردی. منگ با پا دی علبانی و مشاره راپور تاست وراندی که آقا با تاسی و گوری خوب بحث موضوع که با دا طول و رسانه و دا ازاد رسانه پا فعالی یا تا امکانات او ستونزو باندې ورسته وغږیږو. موږ سره اوسه یو دا راپور به په ګډه وګورو.
د بیگم راډیو د دفتر چارواکو په ایویلامې کې ویلي چې د طالبان د حکومت د استخباراتو د ریاست کارکونکو چې د دغه حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکونکو هم ورسره وو، د بیگم راډیو پر ودانۍ باندې د برید درستۍ د راډیو کارکونکو څخه تحقیقات کړي او د دوی د راډیو د کار جوازې ځنډولې دي.
د راډیو د کارکونکو څخه د تحقیقاتو پر مهال د خزینه خبریالانو ګرځنده ټلیفونونه، د دفتر کمپیوټرونه او دوه خبریالان یې هم له ځانه سره وړي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز او د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبان د اقدام د آزاد رسنیو د ځپلو د سیاست دوام په توګه یاد کړي او دا اقدام یې غندلې دي.
د بیگم راډیو پر راډیو خبرونو بندیز د محدودیتونو او فشارونو یو بیلګه ده. په تیرو دریو کلونو کې له بده مرغه واکمنې ادارې د رسنیو پر فعالیت سخت بندیزونه ولګول، په خاص ډول د آزادو رسنیو فعالیت محدود کړ.
د بی پولي خبریالانو سازمان یا آر اس اف هم د طالبان د حکومت څخه غوښتي چې سمدستي د خپله پرېکړه لغوه کړي.
د حیرانتیا خبره دا نه ده چې ولې بیگم رادیو په فعالیتونو باندې بندیز ولګو، بلکې دا ده چې تر اوسه پورې دې رادیو څنګه وکولای شو چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو د یو استبدادي رژیم نه، د یو وروسته پاتې رژیم نه، داسې یو رژیم نه چې اصلا په انساني ازادۍ باور نه لري، په دیموکراسۍ باور نه لري، د بیان په ازادۍ باندې باور نه لري.
یو شمیر خزینه ژورنالیستان وایي په تیرو دریو کلونو کې په بیلابیل ډول په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو پر کار محدودیت لګول شوی دی.
رسنیو کې انجنې محدود شوې، په ټولو باندې بندیزونه ولګېدل چې باید مخ پټ کړي. وروسته له مخ پټېدونه یې غږ ته عورت حساب شو. نو وروسته له هغه نه اوس د ګوتې په شمار یو نیم کسان که پکې وي جنکۍ، نو نورې نشته، د ټولې له صحنې څخه له سکرین څخه ووتلې.
د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي په پرله پسې ډول د خبرونو د پالیسۍ څخه سرغړونو، بهر کې یو ټلویزیون ته د موادو چمتو کولو او د خبرونو د جواز څخه د ناسمې ګټې اخیستنې له امله د بیګم راډیو خبرونې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو د اداري رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغان خبریال مهدي انصاري د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. وحید فیضی، د امریکا غږ.
بیا هم ښه راغلاست. موږ سره به په دې بحث کې چې تقریبا یو 50-55 دقیقو به نورم دوام وکړي، موږ سره دوه مېلمانه دي. یو موږ سره د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مسؤول حامد عبیدی صاحب را سره مېلمه شوی دی چې دی به په سکایپ، او بل موږ سره خبریال نجیب الله حبیبي صاحب به وصل شي چې هغه نه به هم ځینې پوښتنې وکړو، موږ ته به خپل نظریات شریکي. عبیدی صاحب، تاسو ستړي مشئ؟ زموږ غږ لرئ؟ تاسو موږ سره یاستئ؟
سلامونه آشنا صاحب، تاسو ته او تاسو لیدونکو ته بالکل وای تاسو آواز لره.
او ډیره مننه. اجازه راکړئ یو عمومي اول دا پوښتنه وکړم. خو دې راپور کې تاسو واوریدل چې د بیګم رادیو شاید دا د طالبانو په حاکمیت کې ورستۍ او اوله نه ده بلکې نه به ورستۍ چې ورسنۍ بندوي، اما عمومي موږ ته دا نظر راکوي چې ولې ورځ په ورځ باندې دغه د آزادو رسنیو په وړاندې تشدد یا د دوی په وړاندې دغه محدودیتونه ډیر مخ په شدت دي او زیاتوي، د دې دغه مکرر علت څه شی دی چې دومره د رسنیو سره، مثلا آزاد رسنیو سره خصوصا، دا ډول چلند کیږي؟
اخیصه اصلي دلیل خدا ده چې واکمن اداره د بیان د ازادۍ او د انساني ارزښتونو او هغه د انسانانو هغه لومړي حقوقو ته ژمن نه دي. بیان ازادي او حق دی، هر وګړی حق لري چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري او دا اطلاعات باید خلکو واقعي ورکړ شي. خو له بده مرغه واکمن اداره نه د بیان پر ازادۍ او نه د بیان د ازادۍ پر اصولو باورمن دي. زه فکر کوم چې استبدادي نظام د یو استبدادي نظام ځانګړتیا هم دا وه چې نیوکه نشي زغملی او فشار او محدودیت وضع کوي او د آزادو رسنیو د فعالیت په وړاندې سخت بندیزونه لګوي. په تیرو دریو کلونو کې ثابته شو چې طالبانو د په خاص ډول آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ټول خبرونې ټوله محتوا د دوی لخوا څېړل کیږي، مونیټور کیږي او په ډاډ ویلشن چې انتقادي ژورنالیزم ته یا انتقادي خبرونو ته د خبرېدو اجازه نه ورکوي. د بیګم د رادیو قصه دا ده چې بیګم رادیو خو یو بل څنګه په اروپا کې ملي چې که څنګه دغه دواړه سره ډېر توپیر لري. بیګم رادیو په نوم یو تلویزیون هم په اروپا کې شته او رادیوي خبرونې د افغانستان دننه فعالیت کوي. دوی هغه دلیل دا ده چې دوی یو بهرني تلویزیون سره همکاري درلوده، پال کې چې اصلي زه فکر کوم اصلي هدف فقط افغاني رسنۍ ده چې په اروپا کې فعالیت لري او د بیګم په نامه تلویزیونی خبرونې چمتو کوي. د دوی اصلي هغه هدف هم دا و چې څنګه د بیګم په نامه دوه چینلونه یو په اروپا کې یو په افغانستان کې. زما په باور د دوی چلند د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل دی او په افغانستان دننه تاسو پوهیږئ چې کور دننه له بده مرغه موږ هیڅ حقوقي چارچوب نه لرو، یعنی رسنۍ د حقوقي چارچوب لاندې کار نه کوي. موږ نه قانون نه لرو، نه کوم طرزالعمل لرو او نه کوم لایحه لرو چې د هغې طرزالعمل لایحه او یا د قانون تر چتر لاندې د رسنیو فعالیتونه چمتو شي. یوازې د تخطیو کمیسیون شته چې د تخطیو کمیسیون مسؤلیت ډېر مشخص دی. که چیرې یو رسنۍ سرغړونه کیږي نو دا قضیه ځي دغه کمیسیون ته او کمیسیون ګوري که چیرې رسنیزه تخطی وه د اصولو په اساس. که چیرې رسنیزه تخطی وه خو دوی ورسره خبرې کوي او د دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. که چیرې دغه بیا جرمي صبغه ولري بیا دا محکمې ته استئ چې دا محکمه باید فیصله وکړي چې دا جرم دی که نه دی. خو په تېرو دریو کلونو کې ولیدل شول چې قطعا دغه کمیسیون صلاحیت نه لري او ټول واک د استخباراتو د ادارې سره دی او ټول واک د امر بالمعروف د ادارې سره دی. څه چې دوی غواړي هغه ترسره کوي. په دغه مورد په خاص مورد کې د بیګم د راډیو پاکلم دوی هیڅ ډول دلیل تر اوسه وړاندې کړی نه ده چې ولې د دې خپرونې بندې کړي. یوازې د رسنۍ دفتر ته تللي دوه کسان ځان سره وړي دي. د دوی خصوصي حریم ته د تلیفونونو اخیستل او د کمپیوټرونو ثبتول نه خو ټول خصوصي حریم دی. حتی د خبرالانو خصوصي حریم څخه ګټه اخیستی او تلیفونونه ځان سره وړي دي چې دا د ټولو انساني حقوقو خلاف عمل دی. زه فکر کوم چې یوازنی دلیل هم دا ده چې دوی د بیګم تلویزیون د خپرونو په غبرګون کې د بیګم د راډیو خپرونې په افغانستان کې ځنډولې دي.
مننه عبیدی صاحب کور ودان.
تشکر عبیدی صاحب. البته بازم باید بگویم که دو مهمان گرامی در برنامه داریم، آقای نجیب الله حبیبی و حامد عبیدی، هر دو ژورنالیستان گرامی با ما هستن. خوشحال هستیم که حبیبی صاحب با ما پیوستن. حبیبی صاحب، اول خو سلام، تشکر از وقتتان. دومی که ما به ادامه سوال آشنا صاحب از شما سوال میست که خب وضعیت رسانه ها، ادامه محدودیت ها، اعمال محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان به نظر شما چقدر نگران کننده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما آشنا صاحب و عبیدی صاحب محترم. قسمی که شما در جریان هستین، این آخرین بارام نیست و اولین بارام نیست که اینا محدودیت وضع میکنه و بالای خانه خبرنگارا محدودیت های گوناگون و سانسور های گوناگون وضع میکنه و این یک آینده خوبی نداره. قسمی که ما قبلا هم گفتیم، 3 سال است که ما میگیم که صدای رسانه ها صدای مردم است و گلون مردم خفه کردن و صدای مردم خفه کردن به قیمت بسیار گزاف خواد تمام شود و این فاصله را بین مردم و حکومت ایجاد میکنه و نمو است که مردم از حکومت فاصله میگیره و یک تنفر ایجاد میکنه و بالاخره فاصله مردم از حکومت زیادتر میشه و بالاخره به زوال حکومت ها منجر میشود.
یعنی شما فکر میکنین که طالبا دارن به چی دلیل وضع میکنن این محدودیت ها را؟ یعنی چرا باید طالبا اینقدر برخوردشان با رسانه ها و خبرنگاران خصمانه باشه؟ شما نبودین در مقدمه، گفتیم یک رادیو به نام رادیو بیگم در کابل که گردانندش بانوان بودن مسدود شد و دو کارمند از یام طبق گزارش هایی که رسیده گفته میشه بازداشت شدن. یعنی دلیل این خصومت های یک حکومتی که حالا حکومت طالبان است با رسانه های داخلی کشور چی است؟
دلیلش بجز از این که اینا چیزی به گفتن ندارن، چیزی به ملت ندارن که بگوین، یک دلیل روشن به ملت نشان بدن که به کدام دلیل ما مثلا اینی کار میکنیم، اینی کار میکنیم، اینی فرمان را صادر میکنیم. اونمو است که از حکومت استبدادی میخواه که گلون مردم خفه بونه، مردم بلند نشوه و چیزی به گفتن ندارن. اینمی یگانه دلیلی است که اینا بالای رسانه ها سانسور میکنن و فشار وارد میکنن. شما آگاهی دارین که همکارای ما و شما که در رسانه داخل افغانستان کار میکنن و بسیاری مشکلات مواجه است، حتی به حریم خصوصیشان داخل میشن، به دفترهایشان داخل میشن، میبینن که ماسک دارن ندارن، خانوما را اذیت میکنن و و و از آزار اذیت آن قدر است که بسیاری از همکارای ما و شما باور کنیم که میگن که ما بخی و وظیفه خود ما به تنگ آمدیم، خصوصا طبقه اوناست که اونا نمیتونند که آزادانه در دفتر خود نشست و برخاست داشته باشند مثل سابق و در هر چیز اینا کار دارن. اونم وقت که یا میخواین به نحوی از انواع فشار وارد کنن و رسانه ها خاموش شون و اینا از اینا کسی سوال نکنه و چیزی نپرسه و آگاهی به مردم نرسه تا مردم هرچی آگاه شوه
اما قدر بینا خطرساز است. مننه حبیبی سبتا استم، ستړی میشه. مننه چې راغلی پروگرام کې وصل شو، خپل نظرم شریکو. عبیدی صاحب، دوه ټکی. یو دا چې دا د طالبانو کړنې چې د 3.5 کالونه د آزاد رسنیو په وړاندې کړي، دوی خپل یو اصولنامه هم ورکړې و وړم کال نه، یو خاص اصول سره غوښتل چې د شریعت په چوکاټ کې او فلانو، بیا ورو ورو دغه محدودیتونه ډیر زیات کړل، خصوصا په خزینه خبریالانو ژورنالیستانو باندې چې په رسنیو کې کار کوو، او ډیر دې ته اړیستل چې په زرګونو دغه د رسنیو کارکوونکي که تخنیکي همکارانو که هغوی نطاقانو که هغوی ژورنالیستانو یا لیکوالان یو ټول اکثرا نو اتل د افغانستان. دا یو اړخ دی. دویم بود کې په خپله دا د رسنیو وضعیت چې ډیر ضرورت او امکانات ته چې دا فعاله پاتې شي، ډیری په دې وجه باندې غیر فعاله شولې چې دوی امکانات په افغانستان کې نه درلودل. اوس په داسې یو سختو شرایطو کې چې د بیګم په شان رادیو مثلا لا هم کوشش کوو چې فعالیت وکړي، او خصوصا ښځو ته ځینې آگاهي چې مهمې آگاهي یعنې د اجتماعي پروګرامونو باره کې وي هغه مطرح کړي، دې باندې محدودیت راځي. او تاسو یو بل ټکم ذکر کو چې مثلا د کمیسون د تخته یا د سرغړاونو د کمیسون اصول تم دوی پابند نه دي. دخلته یو پښتنه ما سره و اول دا چې د امکانات څومره شته د افغانستان کې چې لا هم رسنۍ کې اجازه ورکړي چې فعالې. دویم دا د کمیسون اصول خدای د افغانستان د پخوانی اساسي قانون په چوکاټ کې ماتره و. فکر کوي چې مثلا طالبان دې ته اجازه ورکړي احتمالا؟ وبایدی سب زما غاغم واوریدو
آشنا سب دغه تاسو آخري خبر ما ونه ورید اواز قط وصل کده.
اوه خیا نه نه هیله کوم زبای بیرته زر تکرار کم. تاسو په دې خپل خبرو کې د رسنۍ او د سرغړاونو د کمیسون یادونه وکړ چې دا غوي اصول ته یا مقررات ته فرصت نه ورکول کیږي. هغه خود افغانستان د اساسي قانون مطابق جوړ شوی و نو د طالبانو خو خپل لایحه ده وای چې د شریعت په چوکاټ کې نشراتو کې یو هغه څو مختلف بودی تعریفونه لري چې څنګه وشي. اول مالک دا توضیح کړي چې دا څومره امکان شته چې د تخته یو د کمیسون د خوانه اجازه ورکړي چې فعالیت وشي. دویم رسنۍ څومره د امکانات اوس وخت کې د افغانستان کې لري چې په خپل لګښتونو باندې دوی وکړي شي فعال پات شي.
مننه آشنا سره. اول دا چې د کمیسونونو کمیسون خو دوی خپل رامنځته کړی په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د واکمنېدو وروسته دغه کمیسون اول لومړی کار کې فعال نه و، وروسته بیا فعال شو او دوی خپل په خاص ډول د اطلاعات او کلتور وزارت ویل چې دغه کمیسون د لپاره جوړ شوی چې د رسنیو فعالیت وڅېړي او مسؤلیت یې همدا دی. کوم دولسیزم ماده چې یا مغه میکانیزم چې ورته وایي چې دوی جوړ کړی چې دولس ماده لري فکر کوم دغه هلته واضح هغه ټول موارد چې سړی په زیر وګوري ټول واضح محدودیت در رسنیو باندې اوس شوای دی او کچری دا سره ته مقایسه کی د رسنیو د قانون سره کوم غټ توپیر نه لیدل کیږي. در رسنیو په قانون کې تاسو د جمهوریت در رسنیو قانون چې وګورئ مثلا اته موارد د ممنوع نشراتو په تر لیک لاندې راغلی چې دغه اته موارد رسنۍ نشي خپرولای چې هغه اول بند امداد چې رسنۍ نشي کولای د اسلامی اصول په پام کې ونیسي او د اسلام خلاف خبرونه نشي خبرولای. دا واضح په تیر قانون کې راغلی دي. دوی کوم میکانیزم چې جوړ کړی په دې میکانیزم کې واضح فشارونه زیات شوي اگر د اسلام اړخ ته چې دوی اشاره کوي اگر اسلامي اړخ په تیر قانون کې په پام کې نیول شوی وو، یعنی د جمهوریت د دورې قانون کې په مطلق ډول هغه اسلامي ارزښتونه په پام کې نیول شوی وو. دا چې بیا په ځینو موردو کې نیمګړتیاوې وي او قانون سم نه پلي کېږي دغه جلا مسله ده. یعنی دوی په لومړیو کې ژمنه وکړه چې د تېر حکومت هغه قانون عملي کوي. زه باور لرم هغه قانون که چېرې عملي شوی وي او سم عملي شوی وي ټول رسنیو د اسلام تر چوکات لاندې خپل فعالیتونه مخته وړل او دغه ستونزې به نه پیدا کېدلې. خو په هر صورت هغوی زه فکر کوم هغه یوازې یو پلمه وه، یو بهانه وه. طالبان د بیان د ازادۍ د بیان د ازادۍ په اصولو په ډیموکراسۍ په انتقادي ژورنالیزم او د مردم د خلکو په حقوقو او هغه اساسي حقوق چې د هر وګړي حق دی د باندې باور نه لري او راست سره بلې دغه فشارونه د اوري هم د لپاره دغه میکانیزم رامنځته کړی دی. د کمیسون مسله چې پاتې شو ما مخکې لنډه یادونه وکړه چې کمیسون دوی خپل رامنځته کړی او دوی خپل هغه لومړی کې ویل چې دغه کمیسون د لپاره رامنځته شوی چې ټول د رسنۍ ټول فعالیتونه وڅېړي چیرې تخته کیږي د تخته یو ټول تختیانې به دغه کمیسون ته راځي. دغه کمیسون به د حقوقي او کمیسون کې هغه حقوقي جوړښت په پام کې نیول شوی د رسنیو استازین په کېشته د عدلی وزارت استازین په کېشته خپل د اطلاعات او کلتور وزارت استازین په کېشته. زه فکر کوم چې اوس هم کچې دوی دغه کمیسون غواړي فعالیت وکړي او 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 مسلکی کار وکړي خو کمیسون ته د صلاحیت ورکړي چې د رسنیو ټول محتوا و څېړي او د دوی مسولیت وي چې د رسنوی په وړاندې تصمیم ونیسي. که څه هم دغه پریکړه دغه کمیسون د پریکړې سره سم طالبانو عملي کړی، خو په هر صورت اوس هم دوی کمیسون کې واک لري. که څه هم بیا م یادونه کوم د آزادو رسنیو استازي هلته شته، خو د هغوی شمېر کم دی او په دغسې فضا کې چې ټول استبداد وي او سانسور وي، تهدید وي، د ویرې فضا وي، د آزادو رسنیو استازي هم هلته څه نه شي کولی. هر څه چې حاکمه اداره غواړي هم هغه عملي کوي او د هغوی امضاګانې هم راټولوي چې تاسو د دغه پریکړې په پای کې امضا وکړئ. او زه باور لرم چې هغوی هم تر فشار لاندې دي او مجبور دي چې په ورته مواردو کې که چیرې کمیسون هم فیصله کوي او هغوی امضا کړي. دلته یوه ستونزه ده، کله چې د کمیسون مسله وایو د اصولو په اساس کمیسونونه د محکمې حیثیت لري، یعنی رسنیزه محکمه ده. د تخطیو کمیسون یو رسنیزه محکمه ده چې هلته د رسنیو استازیم شته، متخصصین هم شته، د ژورنالستانو د اتحادیو استازیم شته، خپل خبریالان هم شته او د حکومت استازیم شته. دوی مسئولیت داده که چیرې یو پیخ رازی در رسنیو به خاص ډول تخطیانی، دوی دغه تخطی څیړي او ګوري چې دغه تخطی یو کوچنی تخطی ده که یو مثلا یو جرم ده یا مثلا یو غټه تخطی ده. د تخطی په اساس دوی بیا تصمیم نیسي. مثلا که یو کوچنی تخطی وي، خو بیا یو اختیاریه ورکوي یا یو مثلا یو توصیه ورکوي چې دغه تخطی تاسو اصلاح کوئ. او که چیرې بیا دا یو غټه تخطی وي یا می تخطی نه وي، جرمي سبقه ولري، بیا هغه خود کمیسون کار نه دی، ځکه چې کمیسون خو یوازې هغه مسلکي اړخ څیړي. د مسلکي اړخه دوی خپل نظر ورکوي، بیا هغه حقوقي مسایل یا هغه جرمي سبقه کولري، هغه بیا یا جرمي اړخ ولري، بیا هغه بیا محکمې ته ځي، محکمه فیصله کوي. خو تاسو څوک دغه تصمیم چې نیول شوی مستقیم کمیسون تصمیم نیولی او مستقیم کمیسون استخباراتو ته راپور ورکړی او استخبارات استازی تللی، راډیو تړلې ده، دوه کسان ځان سره وړي دي، چې دا د ټولو قوانینو او کنونسیونونو خلاف عمل دی او د نړۍ په هیڅ ګوټ کې تاسو نشئ لیدلی، تاسو نه ګورئ چې مثلا ورته عمل د یو رسنۍ په وړاندې ترسره.
تشکر عبیدی صاحب، شما برمیگردیم. ممنونتان. و حبیبی صاحب، البته در رابطه به تخطی ها و چگونگی ارزیابی تخطی ها و که طبق کدام قوانین رفتار میشه با رسانه ها در افغانستان، توضیحات زیادی دادن آقای عبیدی. سوال ما از شماست که خب حالا از یک طرف خواه طالبان مثلا محدودیت های زیاد وضع کردن بر رسانه ها، در تعداد زیاد رسانه ها را بستن و محدودیت و سانسور و از این قبل گپا ادامه داشتم، اما خود رسانه ها هم در اواخر مثلا رسانه های افغانستان متکی بیشتر به منابع و پول خارج هستند، حمایت های خارجی هستند که مؤسسات هستند که بر اینا کمک کنه. شما با در نظر داشته کم شدن کمک های خارجی و بسته شدن بعضی کمک ها، محدود شدنشان، چه فکر میکنین از نگاه اقتصادی رسانه ها چقدر میتونن فعالیت مستقل داشته باشن یا چقدر میتونه نبود حمایت های مالی از طرف نهادهای بین المللی متاثر بسازه یا محدود کنه ادامه کار رسانه ها در افغانستان؟
بله، مشکلات اقتصادی میتوند پرابلم ها و مشکلات را سر راه صاحب امتیاز و رسانه و خبرنگارا ایجاد کند، ولی هیچ وقت شما سراغ ندارین که به دلیل مشکلات اقتصادی یک رسانه بند شود. مشکلات می داشته باشد، ولی در افغانستان ما شما آگاهی داریم که بسیاری از کارمندا حتی ولنتیر حاضر هستند که کار بکنن از لحاظ معاش و امرار معاش و چیزا آدم می تانه که پیش ببره. یعنی من خودم صاحب رسانه هستم و در افغانستان سالهای سال ما رسانه داشتیم، هیچ وقت به دلیل مشکلات اقتصادی ما رسانه را بند نکردیم، ولی وقتی ما رسانه را بند کردیم که کارمندای استخبارات آمد بدون از اینکه اطلاعات فرهنگ در جریان پرته و همکارای ما را خواستن و برشان گفتن که شما باید صدای زنا را نشر نکنین، شما باید آهنگ و موسیقی را نشر نکنین، شما حتی نمیتونین که یک امی آهنگای صوفیانه یا نعتایی که با دول و درم بست اونا را نشر کنین. ما میخواستیم صحیح است که ما مثلا یک رسانه مستقل هستیم، ما نشرات اسلامی می داشته باشیم، ولی با سیستم خود چیزی که اسلام واقعی میگه، چیزی که مثلا شریعت اسلام به شریعت به ما گفته که چی نشر کنین، ما او رو نشر میکنیم. حتی اینا آنقدر مداخله داشتن که به 100 پلی لیست جور میکردن که اندرت ما نامش موندیم، که اما چیزایی را نشر میکردن که هیچ محتوا نداشتن. مثلا کمپوز از شفیق مرید می بود، خواندن از نغمه می بود، یا به قالب ترانه بار نام می ماندن، می آوردن به ما می دادن، ما برش گفتیم نظر به نظر مسلکی ما نمی تانیم میره نشر کنیم، این سرقت ادبی است، ما حتی گناهگار می شیم که ما نشر کنیم، چون شما کمپوز از یکی دزدیدین، شعر از دیگر دزدیدین، میره به قالب ترانه جور کردین و نامش ماندین ترانه، و این ما نمیتونیم نشر کنیم. اگر نشرات اسلامی میخواین، اگر نت میخواین، اگر هم میخواین، اگر هر چیزی که میخواین ما داریم، در زبانهای مختلف داریم، به شیوه های مختلف داریم، وار نشر میکنیم، حتی اجازه نداشتیم که اونا رو ما نشر کنیم.
حبیبی صاحب، یکی خب به نظر شما یا گفتین که نشرات اسلامی داشتیم، نشرات اسلامی چی است؟ اگر کمی بیشتر توضیح بتین. و دومی که شما چه فکر میکنین، چقدر منابع اقتصادی رسانه ها در افغانستان شفاف است؟ یعنی معلوم است که منابعشان از کجا میاید؟ دو سوال اگر جواب بدین.
تمام رسانه های خصوصی به امو اعلانات وابسته است. قبلا اعلانات بیشتر بود، کارمندان بیشتر بود، منافعش بیشتر بود، بالاخره اونا پس مصرف میکرد از بالای رسانه. حالی که اعلانات کمتر است، منابع اعلانات کم است، در مقابلش مزد کارمندا و کم شده، مثلا کارمندا را کم میگیره، از یک کارمند چندین کار میگیرن، یعنی هر قدر اگر از یک طرف مارکتینگ ضعیف شده، از دیگر طرف بازار کار و کارمندای حتی ولنتیر بسیار زیاد است، مسئولین است، خصوصا در ولایت های درجه سه که ما بودیم اونجا بسیاری دوستا بودن، مسئولین بودن که ولنتیر همراه ما همکاری میکردن بدون مزد و معاش. یعنی این سبب این نمی شود که رسانه بند شود، که مسائل اقتصادی صحیح است که بجای است، ولی سبب از این نمی شود که رسانه بسته شود. یگانه دلیل این است که سانسور است، فشار است و فشارهای حکومت فعلی که رسانه بند می شود.
یعنی چقدر رسانه ها به طبق همو گفته طالبان یا اسلامی کار می کنند افغانستان؟
مثل که عبیدی صاحب هم اشاره کردن، ما هم در مکتوبه که در نخستین روزای طالبا به ما رسید، بر ما گفتن که شما نشرات اسلامی داشته باشین، ما در مکتوب پس جواب دادیم که ما از قبل، ما در چندین سال ما نشرات اسلامی بود، هیچ وقت ما خلاف اسلام ما عمل نکردیم، ما هر اسوسیشن، هر نهادی که شما اساسنامه شده وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت میکنین، اولین مادهش این است که شما نظر به اصول اسلامی شما نشرات خود پیش ببرین. اگر شما نهاد ثبت میکنین، اولین بندش این است که این نهاد بنابر اصول اسلامی و فقره 35 ماده قانون اساسی ایجاد شده. یعنی نشرات ما از قبل نام اسلامی بود، ولی چیزی که اینا نشر میکنن این نه اسلامی است، نه در فرهنگ ماست، و نه هم آن چیزی است که من خودم من حیث یک مسلمان نمیتونم ترانه از یارا اسلامی بگویم، به خاطر از اینکه در او سرقت ادبی است. وقتی که تو حق بنده را سرقت کرده باشی، چطور میتونی او رو نشر کنی؟ این خودش گناه است که تو حق عبد بگیری و او را باز نشر کنی، خودش یک جرم است.
مننه حبیبی صاحب، دا یو ډیر تر ټولو نه مهم ټکی مو سره د دې چې په افغانستان کې مقرر موږ ډیر راپورونه ورکړي چې رسنیو فعالیت محدود دی، په ډیر خبري شوي. مثلا د یوناما یو راپور چې دا یو میاشت مخکې خپور کو، یواز 386 د قضیه ثبت کړی دی چې هغه د ژورنالستانو په ضد یا د رسنیو د مسلکي کارکونکو په ضد باندې یا د هغوی د بشري حقونو نه سرغړونې کړي دي، البته د 2021 کال نه تر 2040 کال پورې، او یوازې په 2040 کې 12 رسنۍ بندي کړي دي چې تر ډیره پورې آزاد فعالیت کوي او د معلوماتو پر رسولو کې تر ټولو مهم ګڼل کېدل. یو ټکی بل هم یاد کوم، تبصرې په شکل باندې چې افغانستان د دولت په چوکاټ کې او د ولس په چوکاټ کې د هیواد په چوکاټ کې د نړیوال کنوانسیون د مدني حقونو او د سیاسي حقونو د تضمین لپاره غړیتوب درلودو او د هغې لپاره ژمنو او تضمینې ورکړی وو چې په افغانستان کې به بشري حقونو ته احترام کیږي، په شمول د خبریالانو، آزادو رسنیو چې په آزاد ډول باندې د معلوماتو په خپرولو کې هغوی مؤثر او مفید واقع کیږي، تر څو وکړی شي چې خلک په ملي مسایلو بحث وکړي، حاکمیت ورته متوجه کړي او یو پول حیثیت پیدا کړل شي چې تر څو د ټولې ټولنې د استحکام او خطوبونو لپاره سوق شي. دا اساس نظریات مهمو دی باره کې به پوښتنه وکړو، خو عبیدی صاحب تاسو نه مې یو بل پوښتنه دا کوله چې په دې اوس وخت کې من یاد کړ چې په افغانستان کې یو څه محدودیتونه ډیر دي او حاکمیت یو خاص ذوق سره رسنۍ ته اجازه ورکوي، البته کم رسنۍ وکړي شي چې فعال وي، مګر پاینې چیریان کې یو بل مسله ده چې انټرنیټ ډیر فعال دی، انټرنیټ ډیر کسان ته شته، په ټولنیزو شبکو کې ډیر افغانان فعال دي لکه فیسبوک کې، په ایکس پاڼه باندې، په ټیک ټاک باندې، په نورو ټولنیزو شبکو کې. دغه فردي ژورنالیزم څومره د معلوماتو په راکړې ورکړې خبرولو کې مفید واقع شوی دی، خصوصا په افغانستان کې دننه چې ډیر رسنۍ اجازه نه لري د حاکمیت خوخه پرته نشراتو کې، دغه آزاد فردي فعالیتونه څومره مفید واقع کیږي په دې ځای کې؟ په یګم خلای نشي د کولای اما غوړم ستاسو نه واو.
من اسمن سب کې اجازه راکې تاسو د تیر سوال یو برخه ته ځواب ورنکه.
بله،
هغه والا تبصره لکه وګداش په هغه دویمه برخه را نه پاتې شو، که اجازه راکې زه به
مهرباني
لاندې اقتصادي مسایلو ته اشاره وکم بیا به دې سوال ته راشم.
مهرباني مهرباني
بفرمایئ.
نو زه فکر کوم چې رسنۍ افغانستان دننه او بهر کوم رسنۍ چې په اگزایل کې فعالیت کوي، ډېرو دریو کلونو کې دواړه رسنۍ، کوم چې افغانستان کور دننه افغانستان دننه فعالیت کوي او کوم چې بهر تبعید کې په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي، ټول رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دلیل هم دا ده چې کور دننه پخوا مثلا نړیوال سازمانونه چې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې کار کوي ډېر فعال په دغه برخه کې بودیجه وه او رسنۍ تمویلولې او رسنۍ او مالی ملاتړ ترلاسه کولو، تر څنګ د اعلاناتو سطح زیات وه. مثلا ډېرې رسنۍ د اعلاناتو له خپرېدو نه مثلا خپل هغه مالي وجه تمویلوله، خو د طالبانو د راتګ سره سم مالی ستونزې زیاتې شوې. دلیل دا و چې یو خو اعلاناتو سطح ډېره کمه شوې ده، تاسو د ګوتو په شمېر اعلانات ګورئ چې د افغانستان په داخلي رسنیو کې خپرېږي. دویم دا چې ګڼ شمېر نړیوال سازمانونه افغانستان نه ووتل او خپل فعالیتونه په افغانستان کې محدود کړل. دا فکر کوم دغه دوه عمده دلایل و چې د اقتصادي اړخ هم یو شمېر رسنۍ مجبوره شول چې فعالیت پرېږدي او خبریالان دې ته اړ شول چې هېواد پرېږدي، ځکه چې یو دیو خوانه بیکار شول، د بیکارۍ کچه زیاته شوه. دویم دو باندې رواني او روحي فشارونه زیات وو، درست تر بلې دغه فشارونو زیاتوالی مونده، اوس هم دغه فشارونه له بعد مرګه شتون لري. خبریال یو خبر چې لیکي حتی د کلماتو په کارولو کې ډېر احتیاط کوي چې کوم کلمات وکاروي. خبریال مثلا نه پوهیږي چې کومه محتوا د حاکم نظام په خوښه ده چې هغه محتوا تولید کړي. یعنی د په یو ډار فضا کې چې مطلق ډار وي، مطلق ویره وي، او خبریال هر لحظه په دې فکر اوسي چې ځان په خطر کې دی او فامیل باید خوندي وساتي. نو دغه نه موږ څنګه تمه وکړو چې مسلکي ژورنالیزم یا مسلکي ژورنالیزم په پام کې ونیسي یا مسلکي برخورد وکړي؟ خو طبعا دغه فضا دغه د کار باندې بد اغیزه کوي او دا دلیل و چې ګڼ شمېر خبریالانو هیواد پریخود. او زه فکر کوم دا یو کڅام یو اړخ دا ده چې ځوانه طبقه چې یو هیواد نه وزي، طبعا د دغه هیواد هغه جوړښت باندې هغه د بنسټ باندې ډېر بد اغیزه کوي. په خاص ډول چې موږ بس رسنیو باندې چې ټول نور خوا بلې خوا ته لاړ نه شو، خپل ژورنالیزم سیستم باندې بد اغیزه کوي. خو ما باور دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت په شلو کلونو کې منګه یو نسل روزلای دی، او دغه نسل د دیموکراتیکو اصول پر بنا روزل شوی دی. دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، دوی دیموکراسۍ ته ژمن دي، او دوی د خلکو او د ولس د اواز اوچتولو ته ژمن دي. دا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا وه. نو همدا دلیل ده چې دوی که افغانستان دننه وي که افغانستان بهر وي، هغه سیستم ته کار کوي، او په لسګونه رسنۍ په اګزایل کې اوس فعالیت کوي چې د افغانستان د ولس غږ ګرځېدلی دی، او هره ورځ د افغانستان د ولس اواز اوچتوي. او تر څنګ دغه بل ټکي ته اشاره وکړم چې دا سوال ډېر مهم هم دی چې په تیرو څو اونیو کې چې په خاص ډول د امریکي حکومتونه چې دا په مجموع کې افغانستان باندې قطع شوی، خو هغه یو اړخ چې رسنۍ د عام رسنۍ د حکومتونو یو برخه وه، یعنی ډېر رسنۍ په خاص ډول په تبعید کې چې کوم رسنۍ فعالیت کوي، دلته نه اعلانات شته او نه هم کوم بل عواید لري. د رسنۍ یوازینی عاید دا ده چې دوی مثلا د نړیوالو سازمانونو خوا تمویلېږي، او د دغو نړیوالو سازمانونو هغه لویه برخه د USAID او د نورو پروژو چې امریکې لخوا تمویلېدلې دوی هغه مالی ملاتړ کولو. بیل شکه چې دغه کولای شي بد اغیزه وکړي د رسنیو په فعالیت باندې، او هیله مې ده چې دغه بودیجه چې اوس په تعلیق حالت کې ده، دا بیرته هغه عادي حالت ته راشي چې بیرته موږ حداقل په اګزایل کې او کور دننه چې رسنۍ فعالیت لري، دغه مسله هم د دوی باندې بد اغیزه ونه کړي. تاسو د سوال په ځواب کې آشنا صاحب، که څام اوس موږ په وار وار وایو چې طالبانو محدودیت وضع کړی دی، او طالبان په دې په انتقادي ژورنالیزم باور نه لري، د بیان پر ازادۍ باور نه لري، له بل اړخه که وګورو دوه بدیلونه چې کولای شي د افغانستان د ولس غږ نړیوالو سجونو ته ورسوي، هغه سیټیزن ژورنالیزم او اگزایل میډیا ده. یعنی دا د بدیل په توګه په دغه یوازې افغانستان نه، په هغه هېوادونو کې چې جنګ و، د جنګ نه وروسته خبرالان اړ شوي چې یو بل هېواد ته لاړ شي او په جلا وطنۍ کې فعالیت وکړي، په ټولو هېوادونو دغه تجربه لرله او لري. افغانستان هم په تېرو دریو کلونو کې په اګزایل کې دا موږ ته نوې تجربه وه. ګڼ شمېر رسنۍ اوس شمېره شاید دېرش خو نه هم زیات وي چې په اګزایل کې فعالیت کوي، او یو مهمه سرچینه چې دوی اطلاعات ترلاسه کوي مډرن ژورنالیزم او نوې ټکنالوژي او سیټیزن ژورنالیزم دی. اوس د افغانستان هر وګړی خبریال دی، د افغانستان هر وګړی خبریال دی، هر وګړی تلیفون لري، هر وګړی د ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، او کوم موارد چې ګوري چې د حقوق نقضېږي، د خلکو حقوق نقضېږي، بشري حقوقونه نقضېږي، دغه موارد مستند کوي د رسنیو سره شریکوي. که څه هم د مسلکي اړخ آشنا دا اگزایل رسنیو ته هم ډېره سخته ده چې دقت وکړي چې دا خبر فیک خبر دی که سم خبر دی. دا تر ټولو لوی چیلنج دی، ځکه چې سرچینه موږ تاسې باید دولتي یا هغه رسمي
البته عبیدی صاحب یک گپ دیگه هم هست که باز مو ژورنالیسم شهروندی باز مو آدم نمیتونن ثقه بودن یا درستی خبر هم مشکل است، و همچنان طبق گزارش هایی که داریم البته کسانی که بر رسانه ها ویدیو رایی میکنن یا صحبت میکنن، اونو هم تا جایی که با ما تماس گرفته شده تحت تعقیب قرار میگیرن، و دیگه ای که رادیوی بیگم البته یکی از به گفته طالبا یکی از تقصیرش این بوده که با کدام رسانه‌ای که در خارج بود البته همکاری میکرده، که مثل امو ژورنالیسم شهروندی البته مواد ارائه میکرده یا خبری را روان میکرده. به هر حال
فکر کنم ما غی مقدمه که میاد،
بله مقدمه همی بود که در افغانستان محدودیت وجود داره.
عبیدی صاحب رازو
با شما برمیگردیم، عبیدی صاحب یک وقفه داریم برمیگردیم.
اوه هایل. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بازم خوش آمدین بیننده و شنونده برنامه رکراست از صدای آمریکا هستین. البته دو مهمان گرامی داریم، نجیب الله حبیبی و حامد عبیدی، ژورنالیستان گرامی با ما هستن. البته سوال ما از آقای حبیبی میپرسم، قبلا عبیدی سر در رابطه به فکر میکنم آقای حبیبی تماسشان با ما قطع شده. عبیدی صاحب، من از بیشتر چیز گفتنی شما ماند و همچنان از شما سوال ما میگیرم که گفتن پیشتر در رابطه با رسانه های اجتماعی ژورنالیسم شهروندی صحبت شد. آقای حبیبی، ما از شما سوالم ایست که خب رسانه ها در افغانستان با وجود محدودیت هایی که وجود داره، با وجود سانسوری که وجود داره، ما در رادیو بیگم شنیدیم که به خاطر همکاری با یک رسانه ای که گفته میشه در بیرون از افغانستان بوده که توقف شده، فعالیت هایشان متوقف شده از طرف حکومت طالبا. این هم امو شبیه امو همکاریش یک شهروند با یک رسانه است. خب با وجود ترسی که وجود داره، فشارها، به نظرتون رسانه هایی که در افغانستان فعالیت دارن چقدر میتونن معلومات بی‌طرف، مستقل و بدون سانسور ارائه کنن بر مردم افغانستان؟ وضعیت سانسور به نظر شما از این نگاه چگونه است در افغانستان؟
در افغانستان تقریبا 100% سانسور بالای رسانه جبری است، چون حتی تا این حد که یک خبر درست هم یا نمیتونه نشد کنه. مثلا یک انفجار میشه در منطقه، در عوضی پنج یک انفجار میشه، رسانه حق نداره که این برودکاست کنه که این اتفاق افتیده اونجا. اینا میخواه که پرده بپوشانه، مثلا حتی هم حقایق نشد نکنه. این چی برسه به خبرهایی که نادرست باشه یا شاید پراگنی باشه یا دیگه چیزا باشه. خبرهایی که محقق است و خبرهایی که واقع شده و تمام مردم آگاه هستند، اینا را اجازه ندارن که نشر کنن. چی برسه به برنامه ها و خبرهایی که یا منبع نداشته باشه یا منبعش ضعیف باشه. سانسور بالای رسانه ها و خبرنگارای افغانستان خیلی شدیدن بررسی میشه و حتی کسایی که در سوشال میدیا، گپ از سوشال میدیا شد، در سوشال میدیا یک پوست عادی نشر کنه و به طب اراکین دولتی و استخبارات نباشه، به موشبش نفر از خانش بیرون کشیده میشه و به زندان انداخته میشه. کسایی که حتی در قریجات هستن شکایت دارن، بسیاری از جوانایی که یک پوست فیسبوکی هم کرده اونا را به زندان انداختن و ازشان بازرسی شده که شما چرا اینی پوست نشر کردید، در حالی که او در او پوست خود یک مخالفت هم نباشه. حتی اگر کم درام انتقادی باشه یا تنظامیز باشم، اینا را به جل مندازه که منشه این پوست تو از کجا بود، تو را کی گفته که را پوست کو. و بسیاری موارد است که اینا از بالایشان سانسور دارن و بسیار فشار آورد از بالای خبرنگارا و مردم عادی.
شما چه فکر میکنین؟ به نظرتان با وجود همه قدر فشارها، سانسور و ای که طالبا خواستار عزیزتن به گفته شما و آقای عبیدی که اما چیزی که اینا میخواهن نشر شود در خبرها، با وجود همه قدر با وضعیت، با همه قدر فشار، چرا رسانه ها هنوز هم ادامه دادن و کارشان، در حالی که نمیتونن طبقش که شما گفتین معلومات بی‌طرف متوازن به مردم رایه کنن؟ خب به نظر شما ادامه فعالیت از اینا دیگه چقدر لازم است؟ یعنی چقدر اینا میتونن تشویق شوند، چگونه میتونند، چی تحرکی است که اینا را وا میداره که به فعالیتشان ادامه بدن، مثل رادیو بیگم که از وقتی که طالبا به حکومت رسیدن با وجود ممنوعات ها خانم ها ادامه دادن، تحرکش از اینا چیست، چی است که یار تشویق میکنه؟
ببینین شما فعلا در عصر فعلی رسانه ها جزء زندگی است. وقتی که ما نیاز به تنفس داریم، جامعه هم نیاز به اطلاعات داره و این از هر طریق ممکنه باشه، این نیاز باید برآورده بسازد و اون نمون است که خبرنگارا، صاحب رسانه ها و حتی مردم نمیخواه که صدایشان یا گلویشان خفه باشه و صدای خودم به طریق مختلف بلند میکنن، چون صدا بلند کردن جز زندگی است و کسی که میخواه زنده باشه باید صدا داشته باشه، تنفس بگیره، تنفس خارج کنه و مو حساب است که رسانه ها جز زندگی است و ارتباطات جهان با مردم شریک میکنه و یک پل است. اگر از این یک به طور مثبت استفاده میکردن، حاکمای موجوده میتونید که به یک نتیجه مثبت برسه، ولی متاسفانه اینا از این بخلاف از این هستن و نمیخواین که صدای مردم به درستی بلند شوه، چون یا قبلا هم ما گفتم که اینا ندارن چیزی به گفتن، ندارن چیزی به قناعت دادن، ندارن به مردم، به اونمون دلیل است که صدای مردم خاموش میکنن.
منو حبیبی صاحب، سره دیدی چې د طالبانو حکومت استازی خو نړیوالو رسنیو سره موږ سره خبرې نه کوي، ما خپل استدلال تل دا ورکړی چې موږ د ملی منافعو په چوکاټ کې دا غوي په وینا او د شریعت او اسلامي مقدساتو ته د حفظ لپاره موږ د بیان ازادي اجازه ورکړی ده او رسنۍ تشویقو او ژورنالیستان تشویقو چې په دې چوکاټ کې پروګرامونه او خبرونې او هر څه چې مخته لري هغه مخکې ویسي. اما عبیدی صاحب، واقعیت خو بل ډول ښکاري، ځکه چې ډېری داسې رسنۍ شته چې هغوی ډېر اجتماعي پروګرامونه مخکې وړي. مثلا دغه د بیګم راډیو یوه ښه بیلګه وه چې دوی د خصو د پاره آگاهی پروګرامونه لر، لکه د حفظ الصحه پروګرامونه، مثلا د حتی د خپلو مدني حقونو چې په اسلام کې ورته ورکړل شوی، په دې مورد کې مثلا د ډیرو ماشومانو د روزنې او پالنې د پاره معلومات ورکول چې په دې وخت کې ډیر سخت ضرورت ګڼل کیږي په افغانستان کې، یا مثلا ځنې صحي نور مهمې چې د میندو د پاره ډیر ضرورت دی، همداسې نور د چاپیریال ساتنې په مورد کې ډیر زیات، نور حتی د کسبونو د مهارتونو د زده کړې د پاره کورسونه د راډیو د پروګرامونو د لارې نور کول، چې دا ټول همداسې یو راډیو یا رسنۍ د خوانه بندیږي. زما پوښتنه په دې کې ده چې ډېر نړیوال سازمانونه شته دی چې هغه د افغانستان کې د ژورنالیزم په مجموع کې او د بیان د ازادۍ سره د نړیوالو میثاقونو چوکاټ کې دفاع کوي، او دا درې نیم کاله کېږي دوی راپورونه ورکوي. ما مخکې د یوناما راپور ټکی ذکر کړل چې د 2021 نه تر 2040 د سپتمبر میاشت پورې 324 د بشري حقونو ډېری جدي سرغړونې شوې دي، اما عملا هیڅ څوک د دغه حاکمیت په وړاندې کوم اقدام تر اوسه نه کیږي. دغه نړیوال سازمانونه چې دومره ډیر لګښتونه کوي، ډیر امکانات درلودل او ډیر فعال مخکاري تر اوسه پورې هر وخت اعلامیه ورکوي، دوی ولې مفید نه واقع کیږي د دغه سیو وضعیت یا د کړنو په مقابل کې چې دا مخ په بهبودی لاړ شي؟ هر کال باید رسنۍ بندي شي، ژورنالیستان توقیف شي، او په یوې عادي خبرې چې د عقل یا انتقاد کړی یا د کده بي بي سي خبره د کم چاودنې باره کې معلومات شریک کړي، هغه به زجر اخلي، توقیف کیږي. ولې عملا یو مثبت نتیجه د دغو سازمانونو نه ترلاسه کیږي یا نه محسوس کیږي؟ عبیدیس
مایک
غږ دې ماته نه راځي. عبیدی صاحب
او ما غږ چې سایلنټ وو
اورو.
آشنا صاحب، زه فکر کوم چې نړیوال سازمانونو اصلي وظیفه اډوکسي ده او دادخواهي ده او اجرایوي صلاحیت نه لري. کوم موارد چې افغانستان کې پیښیږي، په خاص ډول د ژورنالیزم په ډګر کې، دغه ټول قضیه موږ مستند کوو او نړیوالو سازمانونو سره شریکوو. هر اونۍ موږ دغه موارد مستند کوو او نړیوالو سازمانونو سره شریکوو. موږ اعلامیې تاسو ته راځي کوم موارد چې پیښیږي، هغه د تاسو سره، د رسنیو سره، د نړیوالو سازمانونو سره، د ټولو سره شریکوو. موږ وظیفه دادخواهی ده، منگه وظیفه ادوکسی ده، اجرایوی صلاحیت نلرو او ایت نړیوال سازمان اجرایوی صلاحیت نلری. تاسو مثلا زب چو غټ نړیوال سازمان نه تاسو ته دلته یادونه وکړم، مثلا آرسف کوم اجرایوی صلاحیت نلری، سی پی جی کوم اجرایوی صلاحیت نلری. دوی یوازې د نړۍ په کچه د بیان د ازادۍ د خوندیتوب لپاره کار کوي، او په کومو مواردو کې چې د اصول تر پخو لاندې کېږي دوی غبرګون ښیي او حکومتونو باندې فشار راوړي تر څو مداخله وکړي، حداقل مثبته مداخله وکړي او دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. خو له بده مرغه د افغانستان قضیه زه چې ګورم ډېره سیاسي قضیه ده. آن تر دې چې مثلا د خبریالانو تاسو پوهېږئ په درېمو هېوادونو کې ګڼ شمېر خبریالان اوس هم پراته دي، تاسو د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې هېواد نه پیدا کوئ چې یو خبریال د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره یو بل هېواد ته تللی وي او درې کاله منتظر پاتې وي، درې کاله. او متاسفانه دا یوازې افغان خبریالان دي چې درې کاله کېږي پاکستان، ایران، ترکیه، هندوستان کې منتظر پراته دي، او 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 د نړیوالو سازمانونو سره که څه هم دغه تخلیق پروسه تر اوسه ادامه لري خو ډېر په کندې مخ ته ځي. دلیل دا دی چې نړیوال سازمانونه خپل فشارونه راوړي خو حکومتونه بیا مثلا په غټه کچه حکومت تصمیم نیسي، حکومتونه لیوالتیا نه لري چې زر اقدام وکړي. هغه اولو لومړیو کې چې یو شمېر خبریالان زر وایستل اوس هغه پروسه په چټکۍ روانه نه ده، او دلیل همدا ده چې ډېر سیاسي تصمیم نیول کېږي د افغانستان په اړه. زه فکر کوم چې د سازمانونو له اړخه چې مثلا موږ فعال یاستو، د سازمانونو سره منظم جلسات لرو، دغه مسایل ټول ورسره مستند شریکوو، په کنفرانسونو کې ګډون کوو، دغه کانفرنسونو کې پنالو کې نه یوازې موږ ډېر خبریالان ګډون کوي، دغه مسایلو باندې بحث کېږي، د حل لارو باندې بحث کېږي. خو کله چې دغه بیا ټول مکمل گزارش حکومتونو ته ځي هغوی بیا اقدام نه کوي. له بعده مرغه دغه زه هغه آخري جمله مې داده چې
بله
سازمانونه که خپل هر څومره هڅه هم وکړي که څه هم دغه دادخوایان جریان لري، او دغه دادخوایانو نتیجه ده چې اوس هم ژورنالیزم ژوندی پاتې شوی دی. زه یو بل ټیک ته م اشاره کوم، اشنا صاحب مخکې
مهرباني وخت لږ کم دی. بله مهرباني
ډېر لنډ مخکې مور باندې بس وشو چې ولې افغانستان کې رسنۍ فعالیت کوي. زه فکر کوم چې ژورنالیزم د سیستم ژوندی ساتل د ټولو مکلفیت دی. او په تیرو شلو کلونو کې ما مخکې یادونه وکړه چې موږ داسې یو نسل روزلی چې هغه نسل که افغانستان ته دننه وي او که افغانستان بهر وي، د دغه سیستم لپاره فعالیت کار کوي او دغه د سیستم د ژوندي ساتلو لپاره کار کوي. همدام دلیل دی چې اوس مثلا ګڼ شمېر دغه اطلاعات چې موږ تاسو خپروي، نورې رسنۍ خپروي، آن تر دې چې دغه د طالبانو په
تشکر عبیدی صاحب از شما و از با تشکر از هر دو خبرنگار یا ژورنالیست گرامی حامد عبیدی و نجیب الله حبیبی که با ما بودن و وقت دادن، تشکر از شما با امید از اینکه برنامه های دیگه ما حضور داشته باشین. البته یک گزارش هم داریم، رادیو بیگم در کابل خبر داده که نشراتش از سوی طالبا مسدود شده و یکی دو کارمند از اینا هم بازداشت شده. در این رابطه همکار محمد احمدی گزارش تهیه کرده که او گزارش به هم میبینیم.
مسئولین رادیو بیگم با نشر اعلامیه از تعلیق فعالیت این رادیو و بازداشت دو کارمندان خبر دادند و گفتند که مامورین ریاست استخبارات و کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از کارمندان این رادیو بازجویی کرده و کامپیوترها، هارد دیسک‌ها، اسناد و تلفن‌های خبرنگاران زن این رادیو را نیز با خود بردند. رادیو بیگم به تاریخ 8 ماه مارچ سال 2021 مصادف با روز زن با تمرکز فعالیت رسانه‌ای در کابل آغاز به کار کرد. مسئولین این رادیو به طور فوری از اظهار نظر درباره تعلیق این رسانه و بازداشت برخی کارمندان آن خودداری کردند، اما حمید امان مسئول این رادیو در اوایل سال 2024 به صدای آمریکا گفته بود که این رسانه با دوری از خبرهای سیاسی برای دختران افغان نصاب تعلیمی افغانستان را از راه دور آموزش می‌دهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که نشرات این رادیو به دلیل سرپیچی متعدد از پالیسی نشراتی، تهیه مواد به یک تلویزیون مستقر در خارج و سوء استفاده از جواز نشراتی تعلیق شده است. در اطلاعیه این وزارت در مورد این اتهامات معلومات بیشتر ارائه نشده، اما گفته شده است که پس از بررسی دقیق اسناد مرتبط در مورد نشرات این رادیو تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را ادامه سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد خوانده و آن را محکوم کرده است و از مقام‌های اداره حکومت طالبان خواسته است که با تجدید نظر در تصمیم گرفته شده در مورد رادیو بیگم اجازه بدهند این رسانه بر مبنای قانون رسانه‌ها به کارش ادامه دهد.
در قانون رسانه‌های همگانی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم نیز قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که در رسانه‌ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزادند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنها را تهدید کند.
بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، حکومت این گروه آزادی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خصوصی را به شدت محکوم کرده است. امری که زهرا جویا بنیانگذار رسانه رخشانه به آن اشاره می‌کند.
فعالیت رسانه‌ها از نوع رادیو بیگم از اهمیت ویژه برخوردار است در شرایطی که زن صدایش عورت پنداشته می شود، در شرایطی که زن حق حضور در جامعه را ندارد، در شرایطی که زنان از ابتدای ترین حقوقشان که کار، حق آموزش، حق گشت و گذار آزاد باشه و حتی حق پوشش را ندارن، این رسانه ها می تانه که یک نقش مهم را در راستای ایجاد بسترهای برای گفتمان اجتماعی و فرهنگی فراهم بسازد.
افغانستان در گزارش سالانه سازمان گزارش بدون مرز در سال 2024 از رهگذر آزادی رسانه‌ها با ده‌ها رده افت در مقایسه با سال گذشته در میان 180 کشور و قلمرو جهان در رده 178مین قرار گرفته است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
دا په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت او خاصتاً د بیګم په نوم د یوې راډیوي خپرونو د بندولو په اړه باندې راپور و چې تاسې وکتو. موږ هم په مجموع کې د خپلو میلمنو سره په افغانستان کې د رسنیو په بد وضعیت باندې وغږیدلو، او دا چې اقتصادي ستونزې څه دي، حتی رسنیز محدودیتونه پې څه دي، او ژورنالیستانو ته څه ستونزې پېښې دي چې تر ډېره د هغوی ژوند ته حتی خطر پېښ دی، توقیفیږي، بندي کېږي. موږ به د امکاناتو په سره راتلونکو اونیو کې هم د افغانستان په وضعیت مهم دا ډول بحثونه ولرو. نو د نن دپاره تاسو ټولنه مننه کوم او کورم ودان چې تروسه موږ سره وئ.
ما هم از مهمانان گرامی برنامه که با ما بودن سپاسگزاری میکنم و همچنان از تمام بیننده ها و شنونده های برنامه را کراست سپاسگزار هستم که برنامه را تعقیب کردن و دیدن و همچنان سایر برنامه های صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی نه وضعیت است و همچنان برنامه صدای شما را فراموش نکنین. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداحافظ.
الله ملش.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه. سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخی.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې